السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هر کله کوم قدر من اوریدونکو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې د رادیو ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه ته ځانګړي شوې ده خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو پنځمه غونډه نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې جوړیږي په دې غونډه کې د افغانستان د سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې کیږي د ازادۍ راډیو قرغیزي څانګې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په حواله راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو هم خبرې وشي د راپور له مخې په پام کې ده چې د بشکیک په غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې استازي هم ګډون وکړي سبا د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنځشنبه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو او ماته 15 کلیزه او عمومي رخصتي ده 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي وروستي سرتیری له لس کلنې جګړې وروسته له افغانستان ووتل د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې تر 1.5 میلیون پورې افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې هغه لایحه ژر تر ژره تصویب کړي چې له اوکراین سره د میلیاردونو ډالرو مرستې غوښتنه پکې شوې هغه د استازو جرګې پر جمهوري پالو وکیلانو غږ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد دریځ خپل کړي او اوکراین ته د پوځي او اقتصادي مرستې دا بسته تایید کړي ښاغلی بایدن دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د استازو جرګې جمهوري پال مشر مایک جانسن یوازې څو شېبه وروسته له دې چې مشرانو جرګې د 95.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د اوکراین اسرائیلو او نورو هیوادونو لپاره د مرستې دا طرحه بېګا تصویب کړه په دې اړه شک څرګند کړ ښاغلی بایدن دا مرسته د اوکراین لپاره مهمه وبلله او پر ښاغلی جانسن یې غږ وکړ چې سمدستي یې د تصویب لپاره جرګې ته وړاندې کړي جانسن د دوشنبې په ورځ پر دې مرستې انتقاد وکړ او ویې ویل په دې طرحه کې د هیواد د سرحدي امنیتي څارنې په څیر د مهمو مسایلو په اړه څه نه دي ویل شوي د امریکا دفاع وزیر لایټ آستین پرون له روغتون څخه رخصت شو او بیا یې خپله دنده پیل کړه پنټاګون بیګا په یو بیان کې وویل چې اویا کلن آستین ته په دسمبر میاشت کې د پروستات د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره تر عملیاتو وروسته په پرله پسې ډول روغتیایي ستونزې پیدا کیږي هغه د یکشنبې په ورځ د مثانې د ناروغۍ په خاطر روغتون ته ولیږل شو او هلته د غیر عملیاتي علاج لپاره د ته د عمومي بېسدۍ دارو ورکړل شوه تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر به نن د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې د 500 غړو هیوادونو د غونډې کوربه وي دا ډله هر میاشت د دې لپاره غونډه کوي چې اوکراین ته د پوځي مرستو چارې تنظیم کړي او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه په پام کې ده د لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووریزه لوبه ده سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 155 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده له دې وروسته به افغان لوبډله له کوربه سریلانکا سره 3 شل اووریزې لوبې هم وکړي
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ سخاوت مرستا او لاس نیوای غوره انساني کړنې دي انسانان لکه دی یو وجود غړي زکه خو یو بل ته اړتیا لري دیو بل پمراستا حرکت کوي او تر موخه ځان رسوي. د انسانانو د همکارۍ او ګډ ژوند له کبله ټولنه یا اجتماع رامنځته کیږي او له یو بل نه رنګ اخلي. انسان ته ښایي چې تل د بل انسان لاسنیوی وکړي، مرسته ورسره وکړي، سمه لاره ور وښيي او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي، ځکه چې موږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د یو بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی له خپل ځان سره مرسته ده.
اے خلکو ایګی،
اوه دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ورسره وکړي چې نن بیا په چا برید کوي.
وا خلکو ای واورئ، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشحال اکا په خېټه واچوله او په خپل نوم یې کړه، او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله او دوی پکې سلامت جوړ کړ. خو زه هم داسې غلی نه کینم، ټول یې په خلاصو غږو واورئ، د سلامت اصلي خاوند زه یم. وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره اوس دې نو وخت دی چې دوی ته خپل زور ور وبخې. ته صبر چې دا خښته را واخلم.
ای د خوشحال خېل ولسا، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوی، خو دا خښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم خښته را واخیسته. هله لرې شئ، خیالي شاته شه. چنارګله خښته وغورځوه، پام چې څوک پې ونولې.
ما ته ملک چنارګل ووایا، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟ ملک یم ملک.
سمه ده چې ته پی خوشحالیږي، زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین الهام، دا ته پکې هوښیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ته را مخکې شه چې یو شی درکم.
ډېر مو ور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې وېرېږي؟ ته صبر چې لرې واچوم. راځه نو، اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسې چې دا خښته خو دې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا موبایل ده.
په دې څه کوې؟ اوهو، دا څومره ښکلی دی، ما ته یې راکړه. را خوشې کوایم چې دا څومره ښکلی دی.
لاس ما اچوه چنارګله.
نه
درکوم، خوشې کا.
خوشې کا.
خیالي ګله، موبایل ورکړه چې ژوبل به دې کړي. موبایل پسې بالا چې ته ژوبل نه شي.
موبایل را خوشې کا.
اوهو، موبایل خو یې واخیسته.
اوس به نو د واټر پمپ د اوبو ډنډ ته ور واچوم.
مه کوه، دا څه کوې وظالمه، مه کوه. اوهو، دا خو یې په رښتیا اوبو ته واچوه.
پم 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 پم، دم 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 دم، اوس یې خوند وکړه. دم 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 دم.
وای خدایا، موبایل مې اوس به څه کوم؟ په دې خو مې فلم جوړه وه، عکسونه مې اخیسته، اوس به څه کوم؟
هله له ډنډه موبایل را وباسه چې خرابېږي، زر کوه زویه.
هغه ته د موبایل نه وایه، هغه د کلاس خواته دې وګوره.
سودا واخلئ سودا، پخواخا په رضا، د مېږو په وړیو، د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوخو، په نغدو پیسو ګیو. سودا واخله راشئ.
دا څه کډي وډي وایې؟ بس یو څه کم وې چې ځان دې را ورسو.
څه خبره ده؟ ولې ټول په ډنکې ګرځئ؟
له زرنجه دې مه را کښته کېږه. په چنارګل بیا د لیونتوب څپه راغلی، کوم رانه یې ونه کړي.
دا څه وایي ملک صاحب؟
هله وتښته چې درپسې درغی.
دا خو رښتیا، ما خواته را روان شو.
ودرېږه، ډوډۍ ته راغلی څه سوالګه، ودرېږه.
اوهو، دا زرنج مې ولې نه چالانېږي؟ دا څه بلا وو؟
زرنج مرنج دې پرېدا، هله پخې سپکوه چې ژوبلوي دې.
اوس زرنج را خراب نه کړي.
هغه یې چې زما لاس او پخې دې را تړلې وه، اوس د ستا وار دی. صبر چې یواره دې بند په بند وتړم، بیا به خوند درکړي.
زما سودا د دې پام وي ملک صاحب.
سمه ده، سمه ده، زه ورته متوجه یم.
ودرېږه، چیرې منډې وکړې؟
والکو را وینې سه چې د غوچه ګل دوکان را خراب نه کړي.
واه واه، کومه دی دکان لره شي. او هو دې دکان کې څومره ډېر شیان دي، اوس به ټول نو شیان کوم. واه واه
ملک صاحب، دکان مې پتا سپارلې. اے خل بو حالې چې دکان یې راسته شو کو،
دلته خو ډېر خوندور شیان دي، اوس به ټول نو شیان کوم.
دا دې په خیر زوی سره دی بھوک سفر دے او ما دلتا یواز پرک دیا
وی 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 او مڑکی دا بلی سر تا پراتی پا خوالی تا با وای چیز چکار تزم
تو که در سرکم زم خوشحالیم چی تا در ملن لی پرازی او پا خیر چی بیر ترازی جک جوڑ بایی پلوشی لوری دشر زمان پا مور با دیر پام کوی پوشوی
هیچن دیخنا مکم ملک صاحب زبای لکه خپلا مور داسی ساتن وکم
تا هم ده امت اندخنا مکوه ده ما پی پام ده پو خیر سره نوی کورم ور تا شروع کوم ترچو چه بر ترازه نوی کور با ده هم جوڑوی تا پو منگ دیر حق لره لوره
بلکل هم داسه ده امت او پلوشی تل منگ سره ایسان کرده ده کوری با دان خیر وسی
نه نه هیچ مونه دی کدی
زبا ما دو خدای پامانی بیلیو وکم ملک صاحب خوب ما هم حق لری
ملک صاحب یوازنای سرای و
چه لما سرای دی فلم پا جوڑاولو که مرستا وکڑا او پا ملک خیلو که دی فلم جوڑاولو اجازه را کڑا
او ریختیا خیالی گولا وای پرون دی چنارگول موبایل پا او بو کیا چا ولی بو
او والا موبایل رانا واخیست او پا دنگ که واچا و نن میم دی او ملگری موبایل را وڑای ده
چنارگول خوارکای پا زوان ازوانه کلی ونائی شو بیا بی کس او بی کور بانی آدم دی چوک بده غریب خیال ساتی
وای ملک صاحب دیر پی خپا ده او کاکا خوشحالم گیله کردی چه روغ می در لگل ایو ده ساتنی و پالنی ایم چوک نشتا
ما مولی دو که و داری شم ما ویل او من خوری خدا تا هم و جان را تا جندی لاری
آمین
آمین
ولور که چه زجوانده ایم تا تا با چوک پورتا منو گوری او
خیالی گولا زما خواری که زوانان دیر خوخی گی او تا خدا سی کار تا ملا ترلی چه دیر خالی که نشی کوای دانه وی کامرا تا تا در کوا وخلا زیا و بلم لرم دا او گورا چه چنگ دا
اوهو اوهو دا خود دیر خو قیمتی کامرا دا نوی مدل دا
او دا زمال خوا تا تا دالی خپل کارونا دی پیوکا دیوی کامری لپارا باید ستا کارونا پا نیمه که پاتی نشی خیالی گولا
وخلا خیالی گولا مبارک دشا خا کامرا دا
گور دی وادان زما کار دومره مهمم نه دی چې دومره قیمتي کمره را کوي زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم وایم خدای دې تاسو سره ښه وکړي
واخله خیالي ګله واخله بس ته دعا کوه چې د شرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي
ښه نو چې تاسو دومره ټینګار کوئ زه به یم واخلم وایم کور دې ودان اوسه شیرزمانه
اوس نو په دې نوې کمرې دی زمنګ د ټولو یو یادګاری عکس واخله
ته صبر چې چای درته واچو دا ګورم در سره در واخله خیال ګله
خیر سه سنگینه وروره
احتیاط لري دا کمره راکه واه واه مبارک دیوی دا خدا سه لوکسا کمره ده دی ویډیو لپاره هم ډیره ښه ده
دې ته فورکی وای پا کورس که میلی دلی و یو سنه سور سره بلدیم
دیر خه خیره چه پا کاراولوی پاییگی
اوو یو سنه سور سره بلدیم خو یو سن نور تمرین تم ضرورت لرم دیده لپاره چه کمره که نورم تکلشم از رمی دهی چه دو سوخ لپاره می دی فلم جوڑاولو کار وزنده و اول بزان خه پا که ملاکم بیا با دی فلم جوڑاول شروع کم
دیر خ فکر دی کڑای دی
زمونگ دیر خ کورسو دی سینما و تلیزون پا بارا کمی دیر شیان پا که زکرل
خا مام زکر او گوخته حقا و راز شیر زمان خان ستا پا یوتیوب چینل که دی ملالای دی خپراونو پا حق لراته ویل مام پا دفتر که خپل رئیس تا دا خبره وکړه زمونگ رئیس دیر خواخ شو او وی ویل چه زد سنا چه مالیم راستا ور سره کوم نو تو باید یو چو اونه دی ویدیو کولو تمرین وکی زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی زه ډاډه یم چې کولی شي
انشاءالله زه به مېم سر دننه خپله کمره غاړې ته واچوم اضافه به ترې او ترایپات هم لري چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم بس نو نور ټول شیان مې پوره کېږي
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهېږې
چې په داشنه سر بیا څوک دروازه ټکوي. خلکو د لاسه خپل خفګان ته هم نه وزګار. خدای خبر چې لور او میرمن به مې څنګه یي. صبر وکړه، ولې داسې ورخطا یې؟ درغلم.
سلام علیکم احمد خانه.
الا مرسته وکی الا چې لیوانی چنارګل راغلی.
کور دې له غلې ډک شه، لیوانی خو ته یې، چېرته منډې وکې؟ ودرېږه.
ملک صاحب، ملک صاحب، الا مرسته راسره وکړه چې لیوانی چنارګل را پچ شوی دی.
والکه ماتا، تا ته وایم ودرېږه. لا حول ولا، صبر وکړه، زه لیوانی نه یم.
ومې چاته هم ځان لیوانی نه ښکاري. خدای ته وګوره، مرا نږدې کېږه.
ته ودرېږه چې وا خبره درته کوم. تا ته وایم،
مرا نږدې کېږه. چنارګله، زارۍ درته کوم، څه راته مه وایه. وړه لور لرم او ځوانه ښځه لرم، مرا نږدې کېږه. ودرېږه هملته.
کور دې له غلې ډک شه، هېڅ هم درته نه وایم. زه روک روغ یم، راغلی یم چې یوه مشوره در سره وکم.
مشوره؟ د څه شي مشوره؟
قسم دی چې رښتیا وایم، زه روغ جوړ یم.
ښه، دا دې ودرېدم، خو چې رامخته نه شي.
غواړم هغه ډاکټر ته مې ورولې چې واکسین راته وکړي.
نو ته چې جوړې، بیا واکسین څه ته کوې؟
ګوره احمد خانه، زه روغ جوړ یم. ځان مې ځکه لیونی کړی دی چې دوست او دښمن وپېژنم.
ښه، داسې خبره ده. ته خو ماته ساده سړی ښکاری دی، خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیادم یې. ښه،
خو پام کوه چې دا خبره بل چا ته ونه کړې.
هېڅ چا ته یې نه وایم، خو په دې شرط چې شیرینی به راکوې.
کور دې له غلې ډک شه، په شیرینی کې زما بایسکل شته. زما بایسکل پوری کلی کې دی، ورشه ځان ته یې راوله.
رښتیا وایې؟ ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي.
بالکل رښتیا وایم، چې پیدا دې کا ستا دې وي.
ستا بایسکل خو مې له هماغه اوله ورځ پیدا کړ. تا چې وویل دستي پسې لاړم. هغه دی کور کې ولاړ دی.
یاره، خو ډېر نازوانه بنیادم یې احمد خانه.
خو تا ژمنه وکړه چې بایسکل شته، اوس به له خبرې نه تېرېږي. ښه،
دا خبرې اوس پرېږده. زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي.
درځو نو. هو رښتیا، یو بل څه درته ووایم.
څه وایې؟ وایه.
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب نه هغه وغواړم. هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی، اوس به د علاج پیسې راکوئ.
کور دې له غلې ډک شه، چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي؟ ته خو ډېر بلا سړی.
هو کنه، ګوره بیا ونه وایه، د ډېرو پیسو غم یم درته خوړلی، خو زما شیرني او د راز ساتلو پیسې به راته یو ځای راکوې.
سمه ده، اوس نو راځه چې ځو.
درځه درځه. په پایډل وهلو مې سا وخته. باور وکړه، له تاوان اخیستو دې بېزاره کړم.
زمونږ ملک صاحب شوم سړی نه دی،
او بیا دا خو زمونږ د کلي
عزت او ابرو خبره ده. عام خان درته پوره تاوان درکوي. اول به تو ګورو چې رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه.
نه، دا زه ته دروغ ژن ښکارم، ښه دوکه باز.
نه، خدای دې نه کړي، زما مقصد داسې نه و.
نو بیا څه و؟
انډیواله، دنیا له دوکه بازانو ډکه ده. ملک صاحب څو ځله مخکې هم دوکه شوی و. اوس هم ملک صاحب څه نه دي ویلي، خو زما په ملک صاحب زړه خوږېږي، ځکه چې خدای پاک ډېر ښه نیت ورکړی دی.
تاته خیر کړي. ته ناظرې که ملک یې، ته باید خپل ځان وپېژنې. او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی؟
ولې نه خوړلی دی، ما خپله ورنه خلاص کړ.
ښه، سپی لیونی و که نه؟
بالکل لیونی و، ځکه خو متړلی دی.
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده. زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی. زمونږ انډیوال بیا هېڅوک نه لري غریب. باید د درملنې پیسې ستاسو ملک راکړي، که دې زړه ته نه لویږي اوس به په خپلو سترګو وګورې. دا دی را ورسېدم. هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی. او ګوره، ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه، چې ملک صاحب درباندې پوه نه شي چې ته د بر کلي. نه نو غټ مشکل سره به مخ شي. او زه ستا په ګټه خبرې کوم. او
سمه ده، ته په بایسکل درځه او زه درپسې پیاده درځم. ځه.
بس سمه ده، راځه.
امیده زویه، دا په بایسکل نه روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري. ته وا، دا به څوک وي؟
پلاره، ما ته هم شناخته ښکاري.
صبر چې دا زنګ ته چا دی؟ نه، باید دې ونه شاته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني.
دا دی ته ودرې چې دا به څوک وي؟
هو دا خو د امت مصیبت زنګ دی بې شکه. والا هلو سما دا بس راضا
پلار جانا دا خو همت دے د چنارگل بایسکل مور سره دے
سوائے شدا با الکم زہرا وسوی
دا پختنی به ورسته کو خو شکر چې بایسکل پیدا شو.
ملک صاحب سترګې دې روخانه چلی ونی چنارگل بایسکل میرا پیدا کو
خیر اوسه خود خدای لپاره لیوانه مور ته وایا چې زړه می درد کوي.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام.
ملک صاحب راغلم چې د چنارگل امانت در وسپارم. هغه ور چسپی خوړلی و په کلینیک کې ټپ آسمانه و ویلې چې بایسکل می پاتې شوی زمور پسې لاړم او رامې وسته.
هغه دی چنارگل راغې ته صبر چې دا خپل بایسکل به وپیژني که نه
ستړی مشې انډي والا
خیر وسي لکه چې ودې نه پیژندم همت خان یم.
ومې نه پیژندې؟
وای بایسکل دې نه پیژنې؟
نه نه دا خو ستا بایسکل دی ځکه چې له تا سره دی دا دې تا ته مبارک وي.
بس چې چنارگل درو بخه نو مبارک دشه.
مبارک دی وي درته دا بایسکل لکه چې ستا شو.
دا بل څوک را روان دی؟
لکه چې کوم لاروی دی.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام. ستړی مشی
خیر وسی کور مو ودان؟
وی دا خو زما انډیوال عاشق الله دی. انډیوال ته چیرته وی؟
چنارگل عاشق الله نه دی بل څوک دی دا ته څه کوي؟
ښه
و بخه وروره دا لږ مریض دی فکر سم کار نه کوي.
دا څه وایې بیچاره خدای دې جوړ کی.
آمین. څنګه دې خواته راغلی څوک دې په کار وکه څنګه؟
نه نه په دې لاره تیرېدم ما ویل دا ځای به وینم.
هر کله راشې.
او رښتیا دا مو ډاکټر ته نه دی بیولی؟
ډاکټر یې لا څه شی وي زه لیونی میوانی نه یم. لیونی خو تاسې یاستئ عاشق الله خانه دا د ډول مزی دی خبر ټینګ کا چې د ملک صاحب واده دی. ټنګ 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 ډسبن ټنګ 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 ډسبن ډسبن ډسبن.
همت
امر کوه ملک صاحب.
لکه چې تا ته هم نن شپه د ما په شان دې خوب نه درځي.
ولا ملک صاحب زما پلوشي دې ته اندېښنه ده چې تر اوسه یې څنګه حال رانه کړ.
تر څو چې ځان ځای په ځای کوي وخت نیسي زوروره. یا شیرزمان ته خو یو سر سل سوداوې ور تر غاړې دي.
که ستا اجازه وي زه به یو زنګ ورته ووایم.
نه 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 څوک چې ځي باید د رسېدو خبر نورو ته ورکړي تر څو خپل سیم کارتونه فعالوي وخت به ونیسي.
رښتیا وایې ملک صاحب. اوهو دا شمېره خو د خارج ده لکه چې پلوشه ده.
سترګې دې روښانه ورته ووایه چې کمره چلانه کې کمره زه هم د شیرزمان مور ووینم.
سمه ده ملک صاحب. هلو السلام علیکم.
وعلیکم سلام همتا څنګه
یې؟ شکر دی پلوشې تاسې په خیر ورسېدی؟
هو مننه په خیر ورسېدو تر څو چې مې سیم کارت اخیسته او فعالېده لږ ناوخته شوه.
پوهېږم ملک صاحب هم همدا خبره وکړه. ته داسې وکړه چې کمره دې چالانه کړه. ملک صاحب له جانی سره غواړي چې خبرې وکړي اندېښنه یې ده ورته.
سمه ده په سترګو.
دا دی ملک صاحب
ته راکړه د ټلیفون. څنګه شو دا تصویر یې ولې نشته ولې که ته وګوره. دا دی سم شو سم شو. سلام علیکم وکړه. نام خدا نام خدا ته خو نورم تازه شوي. واه واه.
وعلیکم السلام چیرته تازه شوی یم دا اوس مې زړه خپه دی.
خفګان مه کوه تر اوسه خو د لا ډېر کارونه پاتې دي درملنه د لا شروع شوې هم نه ده او ته لا خفه یې.
سلام علیکم اجانې.
وعلیکم سلام همت زویا د زیبا مور د ژوندۍ وي چې ته یې را سره وغږولې. السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام لورې څنګه یې؟ به اور وګه چې تر شیرزمان مې په تا ډېر زړه ډاډه دی. څه چې زه هم د شیرزمان مور ته اندېښنه نه کوم.
دا خو معلومه خبره ده باور وکړه چې په ټول سفر کې رانه ګرده تاوېده او زما خدمت یې کاوه تل ورته دعا کوم.
خیر اوسې لورې اوس هم د همت درته اندېښنه وه. ما ورته تسلي ورکړه
ما ویل چې زنګ وایي اندېښنه مه کوه زوروره.
څه ووایم ملک صاحب، خو تا ته هم خوب نه درته. ښه شو چې اوس د دواړو زړونه بېغمه شول. رښتیا زیبا چیرته ده؟
ته صبر چې زه هم د خپل زلمی ماشوم پوښتنه وکړم. هغه بل کوچنی خان چیرته ده؟ وښځې
شیرزمان سودا پسې لاړ، لږ وروسته راځي.
ته اوس دومره دا وکړه چې دواګانه دې په وخوره او اندېښنه مه کوه، پوه شوې؟ پوهیږم پوهیږم، ځکه خو مې زړه ډاډه دی. ځئ نو، په خدای مو سپارم چې نیمه شپه ده، ستړي به وایې، ورځئ.
تاسو هم اندېښنه مه کوئ، په خدای مو سپارم.
زه وام نو اوس په بېغمه زړه یوه سترګه خوب وکړم.
اما تیرا اندرای ده خو چنار ګل هسې ځان په تکلیف وی چې د ده په ځای وای یوه کار ته مې هم ګوتې نه ور وړې. ما خوشحال کاکا ساته، اوس یې ملک صاحب داسې ساتي لکه خپل زوی. ته بیا د ده کارونو ته ګوره، دومره ناز او نیاز کې هم ځان لیونی کړی دی.
تا ته وایم ودرېږه، له ځای دې ونه ګورې چې بیا به درته ښه نه وي.
دا ځوان بیا څوک دی؟
څوک یې؟ رامخته شه،
که در اغلم بیا دې نو خیر نشته ده، مړه او ژوندی به دې ورکم.
نه نه، زه وایم چې ولې ګورم، پوه شوې؟ کوم بل مقصد مې نه و.
ښه نو دا دی در ښکته شومه، اوس مې وګوره.
دا څه بلا دی؟ او دا په ونه کې ولې پټ شوی و؟ لکه چې په کوم خطرناک سړي واوښتم. یا رحیمته، خپله نرمي به دې خلاصوي. رور جانه، ولا ښه ټوکي سړی خو ښکاري. ته را مخته شه، دا دی زم له بایسکل کوز شوم. راځه بس ځان ډېر مخایه ښه، ګوره چې زم د چانه کم نه یم.
کینه تورزنه، خوشې د ځان صفتونه مه کوه. تورزن تا غوندي؟
تا خو رښتیا هم چې خطرناکه معلومیږي. غټ بریتونه، سرې سترګې، دا څېره، دا لاسونه وګوره.
سلام دې لکه چې هېر شو.
السلام علیکم. نام خدا، له نظره مشي په دې ښکلې څېره. وای وروره، څه خدمت درته وکړم؟ دا څنګه په بډه لاس وای؟ تا خو چاړه را وویسته. وروره خیر دی، ما ته څه مه وایه، واړه واړه اولادونه مې دي، میرمن مې ناروغه ده، خو ما رحم وکړه. دا بایسکل دې مستای، دا هر څه واخله خو ما پرېږده.
لا حول ولا، ډېرې اوتې بوتې مه وایه، دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده.
وځواني مرګ خو داسې ووایه کنه، زما نه خو دې زړه وویست. زما خو دا کار نه دی زده، ښه خو یو چاره به یې درته وکړم.
ولې دې نه دی زده؟ بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چاره پټ کړی ده.
نه 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 صاحبه، زما خپل دی، اوس مې تازه دا کار شروع کړی، ځکه پکې لږ نابلده یم.
ښه نو زر شه د ما کار خلاص کړه، چې د ګزمې موټر را نه شي. زر شه نو هله چاړه راته تېره کړه، چې زه بېرته ونې ته خېږم او پټېږم.
سمه ده، په سترګو ماته پښې باسه، لکه چې کوم غل یا قاتل دی. اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردی کړم، او له دې ځایه زر وتښتم. یا الله،
والکه چیرته ځې؟ زما چاړه چیرته وړې؟ صبر وکړه.
یار زویا، ته صبر چې له پلار سره دې د خوږو پخولو په یوې پروژې خبرې کوم. ښه زما خوږه زویا، داسې خاندې ته به وایې چې ده هم پوهېږي.
شبنم، حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم. اوس خو دې ټولې ښځې نږدې وڅارلې، باید نظر دې راته ووایې.
سمه ده، دا دې زه د اسناد ګورم، انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو.
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري. زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو، یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري.
زه هم دا فکر کوم. خو خیر، اوس به وګورو چې تا څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده.
بیخي سمه ده، نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده. که ستا دلایل سم وو، زه پکې هیڅ هم نه وایم.
خدای دې خیر کړي. ما درې میرمنې انتخاب کړې وې. یوه د مولوي صاحب میرمنه بی بی مدینه وه، بله د استاد فیروز میرمنه وه، او بله هم د ډاکټر فرزانی مور وه. خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانی مور انتخاب کړې ده.
ښه خی، داسې ده، دلیل یې څه دی؟
قسم درې واړه د سلیقې، پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې میرمنې دي، خو ما یې اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی.
ښه داسې ده،
ځکه چې فرزانه خو اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې، وخت فرزانی مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیم ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي. له دې امله د فرزانی مور غواړي داسې کاروبار پیدا کړي چې گزاره یې پی وشي.
بالکل همداسې خبره.
بله خبره دا ده چې دا دوه نورې کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسې شبنم، چې داسې خبرو ته دې پام شوی دی، زم څه پکې نه وایم، ستا ټاکنه زما ټاکنه ده.
خیر اوسې چې تل دې زما ملاتړ کړی دی.
سلامونه، هیله ده چې د نن ورځې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي. پیل کې مې وویل چې اوسې په خوی به د هغو سې چې نارګل یو ساده او پاک زړی بنی آدم دی، تر هغو چې له خوشاله کا سره یې ناسته پاسته وه تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول. خو له کومې ورځې یې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده، د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي، د هیلو ړانګه ډرامه مه هېروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو ړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
چنارگل
ماما، شمس ډیر مردار خوره لگ دے، زکه خو تل مریض وی، کله ناولی او بس کی، کله ناولو زایونو کی لوبی کوی، اوس دے مردار مانا خوری، ته دې مانی ته وګورا.
وی دا خو پر اختیا چې ډیر ناولی ده. شمسا ملالی خوایی دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنارگل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې مانې خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو ړنګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو ړنګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې.
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولای شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډه کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډه کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و، اونه سول سیا کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري، نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی سي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دوی مخکې فارغ شوي وي، له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی سي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی سي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی سي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره، فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنۍ ټکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی د خپل کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتولو ځوان کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخت وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دند نه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل اخلاص شي. تر 20 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستي، خو عام د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري، درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کده کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټا کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانانو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
دا روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخن تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیان د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبور کړله چې ته باید د سیوی مجبور هم دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه غیر ننګ غیرت دی موږ د نیکو کوم ده. علیکم عمر زندگی تبا کیږي، د جلیم زکه تبا کیږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه و خو پلار یې ګل ورکړ او دی وځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور خوشاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
ما خور و امدا سے اسن هیڅ خبر نه و چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ور کړی دا مونږ به خیرانه پک پات شو چې دا چا تر کړی دا سره قم د کوم کور نه دا که څه هم اوس ډیر کالونه تیر شوی دی خو بیا هغه ستونزې تر اوسه هم شته هغه چې خبر شو نو ډیر جړل حتم دا اوس چې راځي د مور پلار سره جنگونه کوي نه خوشی نه وی هیڅ خوشاله نه وی تر اوسه پور انسان راځي شو نه دا خو دا چې پښتنه ټول نه دا او د هر خانه مجبوریتونه په جلې باندې ډیر وی نو بیلدا يم ترنشي او کوم هغه ژوند خو ژوند چې د خزه خواند لپاره اړینه او ضروری ده هغه ژوند هم نشته راولې او دا کسره ژوند تیرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پای دا کسره ژوند کول زما په نظر ده خو د مرګ نام هغه جلې ته سخت تماميږي ځکه ژوند هغه وی چې ستا په زړه وی ته کې خوشاله اوسې ستا ټولې هیله او غوښتنې په کفسامه توګه تر سره شي دا څنګه چې ژوند ستا وی او کې دبل چاوی او څه څنګه غوړی لکه یو ماشين نه چې مونږ کوم کار غوړو هغه په تر سره کړو داسې نه وی
جميله وای کله چې خوري د هغې له خوخه پرته ورکړه او پلاری وسته هغې تاریخ ژوند ګوري فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پښتنه ترې کوي
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي او وړه هم وه چې ور یې کړه نه دغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې یاد ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې ویره ژولې او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وی پلانې خپل زوی ته واده وک زمبې خپل زوی ته واده وکمه او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل د اولاد د خېګن د پاردانو ګوري چې د اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د زهنی لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی او کنه ورسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړی مور خپل چې زمې دی اولاد ته واده وکم یی کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نخلاشم خالي خپل مسولیت پوره کړي
خالد شان ایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د پدې برخه کې لځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي
مونږه مقابل لورې بخید درکونه هغه کجنی یا لک وی مثال هنه هغه ذهن نه مطالعه کوي چې دې ذهن کې څه دی او زړه کې څه دی کنه او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو مثال ما خور دا یا مثال ورور دی هغه واده ته زړه نه خکې نو ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکا دا دسې دسې زه به دا پرېدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکي
دین عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري
دا د دې هیڅ شک نشته چې لخت اکثر یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده ډېر تر ته علاقه ده خځې کیږي دا خځه نه خوخيږي همیشه په کور جنجال وي زبل خځه کو یا یو جلې نه وړ تر کسر واده وکړي دا یو د بل په حقوق باندې ظالمانه تجاوز ده چې کیږي کچیر ته نکاګانی په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه بدل منځ ځي دا د یو خرتونکو پیغام له ځان سره لري نیک او صالحه او با فکر اولادونه مستر وړي که هر ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د خځې خاوند نه خوښيږي او د خاوند خزنه خوښيږي نو اثر په اولادونو باندې ورزيږي اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافق ده
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښي ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمرخیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمرخیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپله خوښه وټاکي که نه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هره ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبوري دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمېرل کېږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نه ږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاست غمونو او بدمرغیو یرغمل شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا مېړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمرخیل صاحب، یوه خبره دا هم کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کېږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجین په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوي دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او مېړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو fatwitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.